احتجاجونو سره مخامخ شول.
ایرانی چارواکو په وروستیو کلونو کې د حجاب د مقرراتو د تطبیق لپاره خپل فشارونه دوه چنده زیات کړي دي. دوی د گشت ارشاد د شیزینه پولیسو غزمی بیا پیل کړي، هغه غزمی چې د 2022 میلادي کال تر لاریونونو وروسته ځنډول شوی وي. د ایران سپای پاسداران هم په تهران کې د ایفاف او حجاب قانون د پلي کولو لپاره یو نوې قطعه جوړه کړې ده. د لړم یا قرب پر 22 د ایران د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دارالانشا د بی حجابۍ د پریښودو لپاره د یو کلینیک د جوړولو اعلان وکړ. دا مرکز هغو ښځو ته ساینسي او رواني درملنه وړاندې کوي چې د اسلامي جامو مقررات نه رعایت کوي. د دې موضوع په ځواب کې ایرانی ارواپوهانو د ناروغانو په توګه د روغو کسانو د تورنولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. تیره اونۍ د اسلامي چارو پوهې او د ایران د حکومت منتقد او تحلیلګر صدیقي وسمقي او حقوق پوه او د بشري حقوقو فعال نسرین ستوده په یو ګډ بیان کې د حجاب او ایفاب نوې قانون شرمونکي او د خنده وړ وباله. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان تیره دوشنبه پر دغه قانون نیوکه وکړه او ویل چې پلي کول یې ناشونی دي، د ټولنې لخوا به ونه منل سي او نارضایتي به ایجاد کړي. پیران کې حتی ځینو مشهورو دینی عالمانو هم د دغه نوي قانون د پلي کېدو په وړاندې خبرداری ورکړې ده. د دینی عالمانو له ډلې آیت الله مصطفی محقق دامات تیره دوشنبه د ایران لوړ پوړو دینی عالمانو ته په یو پرانیست لیک ولیکل چې نه یوازې د قانون ډېرې برخې د تطبیق وړ نه دي، بلکې د قانون خپل هدف هم له منځه وړي او له دینی لارښوونو څخه د ځوانانو د کرکې لامل کیږي. د ایران دریو کلتوري بنسټونو هم تیره چهارشنبه یو اعلامیه خپره کړه چې د ایفاف او حجاب په اړه وروستی قانون یې ملي ضد او تفرقه اچونکی بللی او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سش کال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خبرونه کې به د خاطر لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف عالمګل سحر سره شغیدلې.
په دې کتاب کې راغلي دي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی ده. ما نن کتاب یو کاغذ قلم بل خاطر لیدلې دي او پاتې شوی دي.
د نظم لیکلو په اړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، څو ورځې حتی میاستې مست مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی څه شی پکې ولیکم.
دا منی فنا غزل لرو.
دانا دانا دردونه می لفظونه کی پیلی، غزل می د ماڅړه دانا راځور کړی.
د خطاطی د هنر پاړه به ووري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غوړي.
د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغاني دفتر سش کال د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمنی کې مشلي کوال او شپړن اسد الله ملکزي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
زکه چیز کار خپل وختن چې پاچا شي د پاچا مفاز صلاحکار ساسو چې یو مرغه ده د سکار سمسی ته وایو چې سکار په دغه کار سره ورګ خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره غلبېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمنی کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅه کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېشتوي. افغانیک دفتر سشکال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیی وردک او سجر اډو ته د دې کتابونو په اړه د واتس اپ له لارې پر لیږلي پیغام کې وویل.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دوغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی په نوم په پښتو دری او آلمانی ژبه خپور کړی وو. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبني مهارتونه ورسره زیاتې شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیله بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب ولولي. دغه سیغونډې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه ولولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دې پوهیږي چې شی لاري له بدو بیل کړي. د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو بیشلمې ماشومان 15 دورې دي، له زیږیدو تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 خصوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي. لای به خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژیدی خاطری او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطری لیکل دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرکتنه. ل ازادي رادیو
دا ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیشي صحنې چې په ژوند کې ورته پیشي شي یا په هغه کې ونده لري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالې دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي مات او بریا او تجربې پکې بیان کړي. کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وايي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشي ته فکر وکړي. لدی څخه مطلب دا دی چې د زینو شیرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې لانجامې نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي. په خاطر لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه دی وی شپې شپ په اړه کې چې بلته په شفاهي ډول کې سکو نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان دا سینه کوي چې وکسلو یې کړی یا مصنوعی تلوسه پکې ځای کړی. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدلی شي. کرکتون کې وایي چې په خاطره کې کچرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب للوستون کې سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي. کرکتون کې په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیشه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیشه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدل شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لوی تراژیدی خاطری او تاریخي یادښتونه کتاب پاره. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. د شاغلی سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
دې کتاب کې له 1980 کال نه کما نوموند د خاطرو ورځي درسونه په ملکه او خاطرې ملکه له دې کال نه د البته مو سپورې دي خاطرې خو دلته نهایت تر 1980 کال پورې
دا مغه کلونه د سپ کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړه او بیا له طالبان سره د جګړه وي
او بل بل دا د راتمنجب دي او ستکرونه شروع شوه ده انځله سوابیا کاله او ډیر برخه مغه د تنظیمي جګړو برخه ده دا بخنه غوړم تر جاله سو دراکه کال پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي دا کتاب نوم شور کا سوای دا یاتره برخه یې غدي کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې پیښه راغلی دي
دا خاطرمو هغه د پیښه په وخت لیکلې دي کوم ورسته بیا ولیکلې
نه دا د شو چې البته دې نه مخکې کومه را دته لوچې وزنی راښتنه کړه کله ونی کوم کومه چې به ضرور وکړه خو په جنگونه کې پامغه ورځ حتی پامغه سات ملي کړی دي او هیڅ کله داسې نه شوی چې ما دې ورسته لیکلی البته باید وخت باید چې له کابل او وطن یو بیا تبران لمه باید باندې ولیکلی ډېرې کمې داسې نه شي شاید یو هفته باید ملي کړی نور په هماغه ورځ دا تا په یو سات لیکلی دي ډېر داسې راغلی دي چې مثلا په دې کتاب کې راغلی دي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت بدل شوی دی او ما نن کتاب کاغذ قلم بلې خواته لیدلی دی او پاته شوی دی دغه شمې لیکلی دی چې مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټ شو یا زمینې ته لاړو یا همدغه کول بیا وروسته بیا بېرته شروع کړی دی چې څه اوسو په دغه پېښه کې
په خاطرو کې دغه کسانو خبرې هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبرې هم مهم راخسته دي
او دا څه ویل چې تقریبا کوم یو داسې چې هغه پیښه ما خپل لیدلې دي خپل شاهد و ما د بیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت په کابل کې یو غړی وتلای و ما یو دمشتي نور په کابل کې مو خپل پخپرستر ګلدلې دي او جنې راشي دي چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله بش دفتر ته بلالو یو بل سره مکسې کولې کنه کارانو یا د پیښو متزمرین مې لیدلې دي خبرې مثلا کدي یو خبرې مم راخستې دي چې مثلا څو پیښې په پلانکې منځ کې کې په پلانکې جګړه کې دا سم راغلي دي مو
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهم دی ک مو کوم خاطرې د نورو په وینا راخستې وي فکر نه کوي چې زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغښت بکلی کنه کله کله نور منظم راستل شوی مثلا یو خدای خو ما ورته دی اړوي تاریخ نن دغه تاریخ ته قطعا دومره بنجی دی کنه او دغه چې وسو دغه په شوه وسو دغه چې جګړه وسو دغه چې وسو او بل دا چې نور چې روایت کړم دي هغه هم شمه مې لیکلې ده وخت مې لیکلې ده مثلا په اون شپه په نه بجې او مثلا په کټینر کې دا چې وسو نو امې زمانه مکان په پام کې نه وسو دي زه فکر نه کوم چې یو ځای دې غلط وي ټول په خپل وخت راځل شوی دي چې یو وخت لري دا سره یو سترخلي بیا د سړي هېري یا یو وخت مې یو کده شي مکان یې غلط کی اما کله چې پیرو راځلې بیا د دې امکان نشته چې غلط وي
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولې لیکن خپل احساس مو هم پر خاطرو کې شریک کړ
او شمه څه داسې و چې هغه جنگونو کې څو خپلې متوبېل شي هغه احساس ډیر زیات اسلام پیوړې یو کار ورزي جوړ شایل کی ما کله چې دا خاطرې لیکلې ما البته ما خپل ځان باندې هیڅ باور نه درلود ځکه پاتې کېدو هیڅ هیله نه و نو ما ځان سره دا وویل ما ول ها موږ کوم روپ دی جنگ کې او دا دغه ورکه وب کې پاتې شو یو څو بیول ولې چې چاپ شو خښت تر څو کې دغه شم څو بیول ولې یو خلکو ته یو یو دې جنگ نه پاید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو په جنگ کې څه ودی چې تبه ورو کله کله
مداخله مو پکې نه کړې. تاسو سار صاحب شعر ته اشاره وکړه، تر ډیره چې شاعران شعر لیکي نو لا انجام یې نه خبر، لیکن په خاطرې کې کره کتون کې په دې ټینګار کوي چې باید لا انجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي. تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکله چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی ده او چاودنه شوې ده. څرنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې لا انجام به یې خبر وي او کنه؟
تدیر خو نه خبر شي کنه، یعنی نه معلومه چې څه به پیښي، بار دې به څه پیښي. نو هغه شی باندې چې موږ دلته هغه لیکل او ورسته به ان پای باندې یو حدیث پای باندې معلوم هغه به ورسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د کیسې په څیر شعر نه، البته د کیسې په څیر په اخر کې بدل شي، یعنی یو بل نتیجه ولري، هغه ډیره هنري کیږي. استاس په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډیرې دي که کمی؟
ما ولا چشته وایم شایع دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې، ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي، لکه د هر تاریخ چې لیکي نو دی شاید دغه ژبه یې ډیره خوندوره دی د معرفت په باندې کنه. او ورسته مې بیا تغیر فکر نه و چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسېږي کنه.
او د کتاب او بخشي د کتاب نوم ځکه هم دا شی په کې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او بالکل ځکه دا کړی دی، یعنی هغه نه دی دا شی نه دی چې ډیر د هنري انداز لیکل شوی ډیر هغه د اصلاح کرونولوژي ته ورته ده. خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو د فکر تر ټولو مستند د باورور مستند یو سند ده.
لیکوال او شاعر علم گل سحر څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د حافظ حمیم جلالزی یو شعر لرو، بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم. د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو.
که نظر می دهی دسترگو کمی تور رنگ ده ویختو دهی، کمی زور ده مین زرد دهی، حرارت که ده جذبو دهی، کمی چغی تا پسی دهی که جنت می ده خوبو دهی، پا حسرت ور پسی گورم شکستایم، زپت للیو پسی، زخت دیر خپایم، کمی ورزی دی ده عمر که کلون ده زوانی دی، کمولگر پخوانی دی که خبر پخوانی دی، هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی، نه هیریگی تپلوی عذاب اختیم، زپتللیو پسی زخت ډیر خپایم، که سکون زما د زړو او کستا مهربانی و، کله زما ملامت شوی کله ستا بدګمانی و، ژوند کې ستا لیدو پرته نور سم پریمانی و، دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم، زه په تللیو پسې زخت ډیر خپایم، لیونتوب او کمینه زه د دواړو پوره وړی، دا زده کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی، څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی، تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم، که خندلی مې یوازې که ژړلی تا سره دی، چې هر څه زما په ذهن کې تړلی تا سره دی، که غروب ته په وروستي وار مې کتلی تا سره دی، په یوه یوه پسې اره اره یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم، که یادونه خاطرې دي که مو شوي خپګانونه، که اخیستې مو یو ځای دی تر باران لاندې ګامونه، که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه، هغو ټولو ته حامیمه شرمنده یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم.
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیو مجله ولوراوه. اوس به له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو.
موضوع مې ذهن کې جوړومه، حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، سوچ ورباندې کومه چې کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکمه. نو نظم او د غزل زما هم دا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم، موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا یې لیکم. غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم، مثلا دغه نظم چې و ما ورباندې ډېر سوچ کړی و، چې مثلا کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خفه کیږي، ما په شمول ټول خلک، مثلا د سترګو ځیر یو محسوس مثال ده چې دا عیني واقعیت هم ده، سړی چې مثلا د سترګو ځیر یې کم شي ورپسې خپه یې، خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وه، الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې د کلمات اسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بخت وي، نو تخلیق زخت مشکل کیږي، سړی نسي کولای چې تخلیق په اسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم، او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي، چې مثلا یو څه شی رسم کې، نو هغه طبعا سم لاسي نسي کولای سي یو شی رسم کې، چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي، یو شی ورباندې رسم کې طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو شی جوړیږي. اما غزل اکثره وخت لدې متفاوت وي، غزل فکر کوم د غزل لی وخت بدا د هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستي حالت کې ډېر سړی ترازی او لیکلای شي.
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي، د ګڼو کرکتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپل حمیم صاحب هم ډېر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي. اوس هم یو غزل لرو، د امینې فنا غزل د دوی په شخ.
۶
د اوخ کول جوهر می هندار جوړ کړي، د اوخ کول جوهر می هندار جوړ کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړ کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس رانه مستا سندر ماره جوړ کړي، چې ستا مینه مې تا ته رسبي پروردګاره، منزل ته دې زما څومره ښکلې لاره جوړه کړې، دا څوک مو خوشحالي په ماتمونو بدلوي، دا چا مو توره شپه د سپین سهاره جوړه کړې، دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، غزل مې د مات زړه دا ناره جوړه کړې، فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا وا، فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا وا، فنا نستا خوږې مینې فنکاره جوړه کړې، فنا نستا خوږې مینې فنکاره جوړه کړې، د اوښ کل جوهره مې هنداره جوړه کړې، جانانه دا مستا تصویر لپاره جوړه کړې، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس رانه مستا سندر ماره جوړه کړې، دا چا اوس رانه مستا سندر ماره جوړه کړې.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلی.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې له ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمیدو ده. د دې ولایت خطاطان وایي د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کار موندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډېره پیکه سوی،
هلته به د یو هیواد څخه سیلانیان راتلل، موږ تابلوګانې وو، منظرې وو، چې یو شان به پراته وه چې هغه به غوا وکتل، بیا به غوا رانیول، اوس یې هغه ځای مطلق بند کړي، زموږ څخه هغه ته بیخي اوس
یو مهال د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکان لري وایي مخکې کلونو کې به یې د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به یې په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز شوی.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به وه چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و، نو اوس هغه د موسسات کارونه بندې په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي، او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بلې خواته ولاړ سو، نو زموږ کارو کې سب شدي دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلې دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټولنه وه چې رسامان وو او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپي خدمات اوس ستډیر دي، چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمک پټي د پریندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړي په دزمش پر لاسکاري د ارګیزا یې ډیره کړی. د دولت سم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاتانو ته مثال یو دغه څه د یو نندارتون و د خطاتان تشویق سي
چې زموږ لپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثار چې دي هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ اثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي دا سری ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغیز کړي او د کمپیوټر لاري د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا و ل رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له عملی د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوي.
دا چې ډېر موږ شغټ غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو د وشته کولای نشي په لاس باندې، مګر دا کار مستاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مستاسو ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوق چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخي څبان دي زر کال مخي نه لري. نستالیک سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واردل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ شوراري شلري پوتي رو پیړوي کې به خطاطانو قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یو بیل شکل لري، مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په پجماتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه اریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونې اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غما کاغم تامي سلام غما کاغم تامي سلام غما کاغم تامي سلام غما کاغم تامي سلام د چیر زای نی زما زما د
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغې چې دا معتبره جایزه یې د دوبۍ د عرب ضیافه په اتم نړیوال فیسټیوال کې اخیستې، د سیشن بی پورس ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د خپلې موسیقي او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو غږ واوسي. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې جایزې اخیستل دا څرګندوي چې د افغانستان ښځې آن په سختو شرایطو کې هم کولی شي وځلی شي او په نړیواله کچه اغېزمنې واوسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبۍ کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربېره د خپلې موسیقي او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ ووسی.
افغان ښځه د تعصب د حاکمانو لخوا له هرې خوا ځورول کېږي، خو د زخمي وجود او ټپي روح سره بیا هم نه تسلیمېږي. نن زما غږ د افغانستان د ملت غږ دی، د هغې دردېدلې ښځې غږ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل شوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندېږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به ازادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب ضیافه نړیوال فیسټیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقي، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړي او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله فریسا مبارز د آریانا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناکه بولي.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی، په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي. موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آریانا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مستخار وې، ستی پر عاشقان وینم مستخار وې، زوان دې اوې ځان وینم وای پښندو سرو، ستی پر عاشقان وینم مستخار وې، ستی پر عاشقان وینم مستخار وې. دی اور بل دی دستا دمینے اور سن میرا باندی بل دی دستا دمینے اور سن میرا باندی بل دی پر ہر میں تزل سر شکن وی پکٹا روی ستی پر عاشقان بھی نمائے مستی خاروئے ستی پر عاشقان بھی نمائے مستی خاروئے عشقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے تب بن جڑی گما اس کا پدر ہوئے ستی پر عاشقان بھی نما مست خار ہوئے ستی پر عاشقان بھی نما مست خار ہوئے کنا مرز میں نور دے دا عشق والا سان دے اشنا گرانے پہ غور دے دا عشق والا سان دے اشنا گرانے پہ غور دے لے گلے میرے بار دے ارتا وی نن پزار ہوئے ستی پر عاشقان بھی نما مست خار ہوئے ستی پر عاشقان بھی نما مست خار ہوئے پبیر سرا نوڑلوئے ما تخبر لے گلے میں سہر دکنا شما زگر لے گلے میں سہر دکنا شما زگر اسے دغا ملاز پسر شموائی پدی مصروئے ستی پر عاشقان بھی نمائے مست خاروئے ستی پر عاشقان بھی نمائے مست خاروئے زان دے اوے زان بھی نماوے پشن بسروے ستی پر عاشقان بھی نمائے مست خاروئے زان دے اوے زان بھی نماوے پشن بسروے ستی پر عاشقان بھی نمائے مست خاروئے